درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته بوزه عصمت څاروان هرکلی کوم. او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانده او هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمه ایزې مشر سمرتی سنگ ویلي په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمند کړي دي. هغې زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونه بندي شوې دي. هغه شبکې چې په خوا خبرونه آنلاین وړاندې کولې لکه طلوع لمر، طلوع نیوز، شمشاد او یشمیر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونو له لارې نه لیدل کیږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTS پورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه و. ځینې سرچینې وایي کېدای شي محدود خدماتونه وروسته بیرته فعال شي، خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 850 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندله او وویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و، په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په اوسط ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چاري لنن چهارشنبه څخه وروسته له حقې وټړل شوې چې په کانګرس کې جمهوری پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالی کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمکیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له دندو لرې کړل شي. ډیری ادارې شای د تل لپاره وتړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکونکو د لری کولو پروګرام په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د ښوونې چاپریال او نورو خدماتو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنون کې وړاندوینه کوي چې اقتصادي اغیزې به د ټول هیواد په کچه خپرې شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي، خو هغه د کانګرس د دیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي، لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم لایو احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفاری او زریبه هم تاسو ټول ته شرق واس ما ماده ول سم ټول گی جغرافیا مزمن اتم لوسته یلا د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي د صحت چم وبو پتن می درنو ز کون کو د چې مرسته سونه ورځی په ول سم ټول کی کی اتم لوستي نو هله د چې تاسو ټول بده تیر رزلسنه په پراو د کی کول سره زکړو او سړي او نیو لوسته چمتو والی ولري خو ز کون کو نن ورځ په اتم لوست کی مرسته سو درس موضوع چې د افغانستان کی سنه یاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتاوی بیسی پیپر هم درنګ نن ورځ مرسته سو درس هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی په افغانستان کی سنه یاو ده هغوی اهمیت دویم لاسی سنه یا درې ماشینی سنه یا څلورم توریزم او ده هغه اهمیت ده هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات لاس تراوړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله چې د لوستر پاپر را سره ماته وکړي او یو څه زده کړي ګل لیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو قدر منو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلې شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت ان انقلابي انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اطلسین پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمړنۍ یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کېږي یا هم موږ تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمړنۍ مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې درسان کډر مونږ غوړلې چې کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لمړنۍ یا هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیس تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لمړنۍ شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمړنۍ شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغه اجناسو لمړنۍ باندې شوا او وستا کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمړني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه پزمک کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو ود کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپل نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمړني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نه بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو شي د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرسته سو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دا په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرسته ست لاس تر غړي همدارنګه کډر مونږ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرسته په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیر تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او ورسره دغه څه څنګه لاس تر راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي شدي د څنګه لاس تر راغلي دي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیری وي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ رزینو زموږ خلک لدې په خاصه په کوچنی ولاسي د سکاو کې د لاسی صنایعو باندې بوختی لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورنه دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر سو ها خلق خپل رزنیزي ارتیاوی ورباني پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د صنایع او د هغوی ودی ته ش زمينه چمتو کړي ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته له هم زیاته پاملرنه کوي نو د مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې د زموږ استاسو د اقتصاد په پالیسی په پیوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ استاسو د اقتصاد په پیوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچېر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او اړتیاو او بهرنۍ سوداګري ارتیاو د پرکول لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي ارتیاوي پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د ارتیا ورته کې برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاوي د خپل لاسي نایو په واسطه سره پرکول یعنی کالی والی صنعت یا هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرنی وسایل سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوي نو له د هغول جملو څخه ځنی صنایعي به چې موږ تاسو به نن ورځ ولولو د هغول جملو څخه لمرنی صنایع چې د درونو ځکون کوله سروي څخه تر لاسه کېدون کول لمرنی تو کوله کوړی یو په وشتانو او همدارنګ ورشمو چنجیو لترنو او د سنور څخه عبارت و دویم خپل له نباتي سرچینو لکه پومبه کتان سنجو او داسې نور به او هم چنان د دې ترڅنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه با چې کوم تولیدات له حمله سره یې مور تاسو لاس تر وړي د هغول جملو څخه میس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دی لمسی دی برک دی ټغر دی شړی او داسې نور دي چې د غالي اوفدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایع له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتی مهم کلام لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاذ څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایع په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او اصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پر مخ تب لاړل او نور پر مخ تللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ اصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشيني صنایع کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لمرني ارتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو ځکه کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف او کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایع باندې بوختي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د هغولو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرو تاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. که در مورد کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم ورته تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مرتبطه سرګندوی چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سره رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاری او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاری موخه لپاره دغه توریستي سفرونه سره رسوي او زیاتره کسان به د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سره رسوي یا هم مسافري سره رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسيږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. اچھا مثلا درنو ځکون کوم را تاسو ویل سو ګرځندیان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو بلډی په خاصه خلی رسمو ته سفر کول او هغه ځایونه چې شکري او تاریخي ځایونه بو ودانې به ور باندې جوړ سی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبيعي او کلتوري شتمنو څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه وشتي دي. هم یو ولوی سرچینه جوړه کړه ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړه ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وډی فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو شل لاره ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لوړو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونی ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانی کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره زموږ هیواد کې د اقتصاد په واره کې هم پرمختیا راغله. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه ماجسمي هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای شو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلسګینه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي و په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وګړو لري چې کون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه بریښنا خان خو لري زل به هم تاسو ټول ته شرقاس مې مدد ولسم ټول کې جغرافي مزمن اتم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر مز د کون کو د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه تمام مد کې ولري. خو وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حقله څه پوهیږئ، دویم د هیواد د ترانسپورټونو پیژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوم کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی، لاند د هوایي ترانسپورت په حق له سپو هیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وو پیژنو او هم چې نه هوایي ترانسپورت په مرکه هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمام یشي. یعنی کچری مر تاسو غواړو لوي هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوي هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هیواد څخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه او بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لرس د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای ته مې ځکه پدې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه پام دی لکبل څخه موږ تاسو ته د دی بای یا هم کې مچ دی ګران ته مې شو. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لاله څخه ټینګوالې سو هغه چې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو ریغه یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې مر تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډیر فامله کې ویزه کې چې د دې ډیر زیات مصرف کوي نه پام دي خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چری هغه ډیر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هغه کسان د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې تر څنګ درنو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمرګره نه افغانستان یو قرنۍ هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوی ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو توبوي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې پر دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کچې دې هم د لوی لارو ته ځواب نه سي ویلي. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دې د پام وړ دی پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له وی خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسې شو. نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه راپوشل شوې دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سم هم بیرته وشر شوې دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور دی فعالیت دي درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او وړلو کې ډیر لرغونی توف نه لري. یعنی د پخوانی په خو وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نور دی د فعالیت پیل شې درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د غازی امان ده خان د پچهې په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1300 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسریه دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او کال کې په 1310 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کېږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. در کترمن زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریز کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه ستر موسسې مرتبط درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم پدې کې درلودي چې د هغوی له مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرولوژي د ټولو سټیشنونو نسبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رابلیج د کوم حمل او نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټولو مقررات او اصول نامې چې به د دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کدرمن زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1319 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1316 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1316 مریز کال کې بیا پرته د دې کار پای ته ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خراب ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګ د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه کې تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1318 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندو د جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا د ترنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیس کې 8 کیلومتر کې د سپین بولډک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې ولید. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډیره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1318 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونه مول شو د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګ د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لاندې ډول سره ویلې سترونه ځکهونکو د هیواد هوایي شرکتونو چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دی هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړل د چې یو څه ټکنالوژي وو اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلاند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورکي او رسولي وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې وټنونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره پتاماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابېلې وسایلې دي چې موږ تاسو کولی شو د لیر واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیونی سپو په واسطه سره د پزال لارې نوري سپی او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي چې د رادیو او نوري سپی به په یو ثانیه کې تر 300,000 کیلومتر پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په حق له چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د زمکي تمځایونو او مصنوعي سپورمکې په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیدل. شوخت لا پمان
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسي څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایي شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبا صاحب چې مزبل سروزی نار روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ خو به نه وشبه مو په غزنی کې کابل او دا ډریوران او به البته به موږ ته د سی ټیکټونو راکول چې په غو به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي شوونځي متعلمین ولیا د حربي پانتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو اوږده سفر سې به کله کابل ته ورسېدی یو څه هم ساسامه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلود بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کېدی او حتی شای ته بچتلو یا دوری ته بچتلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو جالس کلنی څوالس کلنی ولا مکتب لیسه هم لا شار څخه لري و هغه ته دی ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به م نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو دې کابل چیرې خو هغه ولا شاري چیرې ولا نوي ولا او شاري ژوند نو ولې موږ چې دا دې عسکري لشرایته سره مخامخ نو فقط یو څو کانچې به مو یو څو ساعته به مو حالته کې کړ بیا به بهشته مرتبې شي ته تو اولته به بیا هم هغه دې عسکري انضباط او ډیسپلین او شرایط
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو دې ظاهر شاو وخت
په یو کوټه کې به موږ شاو کاسه پنځه ویس کاسه تر دې څو کاسانو پوری د منځله چې په کټونه به ور په دغه کې به ویل کې دلو او منظم به البته اجیریا اخیستل کې دا کاریوال به موجود وو په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمنصب چې هغه به نو کاریوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن وو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووت او هلته به ټول سیمپونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سیمپ ځان ته او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سیمپ مشر چې وو بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکات کول ورسلی غنه براغ نو بیا با چی او تولالو مثلا ناشتا با حمل تو با دی توانخانی پا مخ که ولالو پا قطار بانده بیا با بالی غنه توانخانی تطلو او هر سی پا پا ولالو بانده پا اغا وقتی مجا با چای چی کن داغا چای هم یا با تور چای ولو اکثرا او یو اغا دی سیلو دوری با ولا یو مربا با سر ولا داغا چای با ولو دی غرمی دوری هم اکثرا نوری جی با وی یا با لوبیا و سر یا با مثلا کلا کلا غوش و سر داغا سی دی ماشام لخوا
ماشام لخوا با ما هم دغه سی دوری خورل یعنی وریز لوبیا دست شای با دی ماشام لخوا
دی ماشام لخوا خوب وریز نولی دی غرمی لخوا با ولی ولی دی ماشام لخوا با هم سالن ولو یا با لوبیا ولا یا با مثلا دی غوش سالن ولو یا با داغا سی کچالو ولا آلوگی با ولی یا داغا سی بامیا با ولا داغا وقا داغا سی سبزیجاتو داغا دی ماشام لخوا بی
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نیسه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب نیسه متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري سای منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات عذاب ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجام سیپای ولو خواجه بالو د هرات و مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږ زه چې سایمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
او بخښې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سو په هغه وخت کې د شعله جاوید اخبار هم و د پرچم هم و د خلق هم و د افغان ملت هم و د مساوات هم و او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسې خلق ته جذب شي
هلته ټول مظاهرې چې کېدي زه به د دوی مظاهرو ته هم تلمه او دا ماته یعنې قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسې یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زرنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغه چې خلکانو مظاهره کړي پرچمیانو کې بلغنه ما مطالعه الحمدلله زبیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د دې داوود خان کو دي تاته جذب کړم ما کوټه ولا کو کله جواد کې یو بل چا سره وشتم وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین شغه د غزنی دا اوس په حیات یې خدای دې ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه سیله دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیغو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلماني څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سبس بکار دارم اقا بیا زر او گردیدم چی گورم دای گلو وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارسون من سید زقا چی دو ویشتان اصلا کل سر روان رو وای چه خبری دی مال داسی خبری دی داسی او عزی دی داغ دا دی افغانستان پا حکل دی سیاست پا حکل یو چه سر روان رو جدو بیا دو ویلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه منده یو دا دی یو دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه تاسو جاسوس شوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په
شپږ
ویشتمه نیټه د داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نوسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
و دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکا کچا کې په دا کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه کارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه
دلوده او ټول تای او بشه زما مطلب دا و دا خودی داود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 55 55 او 55 کلونو کې مهمه مده فکر کاوه سه هغه کار مو سم کار کړی وسه په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه خسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما پیناتل او راځي و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاچون وسو ولی دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخته که دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سیخوانیان ملامتو بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم او استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او که چیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولی
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولشي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دې غوي تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې د حالت ترغه سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې حالت سره مخامخ سوسي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسی تلای یو شمیر له وطن نسی وتلای او په دې کې شک نه سوسي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنی پکار دي لیکن لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالات په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او ودې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدې او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر واسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودتا تا لس کال پا مخ که تصمیم نیوله بود. مثلا یو خاطره را خیستی ده دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغخپل دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اوویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري څه وایو، وبخښئ، چې له صدارت لري څه وایو، ډېر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، سړی رمانه ده.